پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان حکومت دریځ نن روښانه کړي، او په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیري له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره یې د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي دي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهور ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویل شوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده، او په شو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د شپږو ورځو لپاره د سولې پر موضوع په بحث پوخت، او د دې شپږو ورځنیو خبرو تر پایه ته رسیدو وروسته یې وویل چې په دې خبرو کې یو لړ مهم پرمختګونه شوي دي. دا بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویلي هغه ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې ولاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل دغه ښځې دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی، او په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته ویل چې قونسلګرۍ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. ویل شوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګرۍ ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې تر پرونیو پیښې وروسته په مزار شریف کې کونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هوا د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی وو، او په وژل شوو کې یو ښځه او یو سړی شامل دي. پیښه تېره شپه د ګیرشک ولسوالۍ په سپین مشد سیمه کې شوې چې د رپورټونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکی تلفات زیات شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي. یوه بومي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، او بلم په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه وه. داعش پرون په یوې اعلامیې کې اعلان وکړ چې دوو ځان وژونکو یې په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجره توکي په یو برید کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی، او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي چې د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په کارګنګ په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیاو زیات نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومان کلي کې د نایجیریا دیرش سرتیري په یوه حمله کې وژلي، خو د نایجیریا پوځي ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول شوي او یوازې اته سرتیري یې برسیرن ټپیان دي. دا د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله ده، او تاسو خبرونو ته غوږ یئ. د چین په شمال کې یو محکمه وایي د بشري حقوقو یو فعال وانګ کوانژانګ په تباندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمې ویلي چې خاغلی وانګ د 15 کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړای شو. دا لا معلومه نه ده چې هغه موده چې دغه فعال زندان چې دغه د بشري حقوقو فعال به په زندان کې تیر کړي د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب دا وکنه. 20 کلن وانګ په هغه سباندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقوقو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. دا خبرونه
له آزادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړل. ټاکل شوی چې ولسمشر به نن د خپل حکومت دریځ اعلان کړي. د سولې د موافقې په صورت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر عواقبو له یو کتونکي سره مرکه کوو.
زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستانګه اصلا خلاف دو ټولو نورمو او قوانینو ده، کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مزا کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې په اورزګان کې سیمه ییزې ملي اردو خپل فعالیت پیل کړ او په غزنی کې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو مرکز چاپا وهلې او څلوېخت سرتیری د هغو له بنده خلاص کړي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ورسالې په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپا چولې
دي. نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمه کې خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. په مخړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته ارګوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره شریک کړل. په خبر پانه کې راغلی دی چې د ارګ په خبر پانه کې راغلی دی چې د لیدنه تیر ماښام ناوخته وشوه. په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلي خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپره شوي معلومات ناسم او یوازې ګنګوسې بللي او ویلي دي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دي کړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو را سره دی او په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استاذ سره تر خبرو اترو وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې چې تیر ماښام تر سره شو ویلي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکرات او تزمینه برابر کړی. خلیلزاد ویلی له طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دلیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دی رسیدلی. خو دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپل ځواکونو ایستل ته جدي دا. خلیلزاد ویلی کچیر د بهرنیو ځواکونو په اړه هر ډول پریکړه کې دا په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي په تفصیلی ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغانی مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلی چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. په همدې حال کې ولسمشر مانی ویلی چې په سو شیبو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د روانو خبرو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خپل وروستي دریض اعلان کړي چې لا هم ادا برنامه نه ده شروع شوی. په سوشيبو کې به شروع کیږي وروسته به اوریدونکو ته معلومات ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر شپږورځنۍ ناسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته ویلي دي چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلې ده. طالبان ویلي چې د دوهې په شپږورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. که څه هم خلیلزاد ویلي چې روانې خبرې اترې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت سرپرست حکمت الله عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي. د هغه پختګۍ نه وروسته به بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډیر مشکل به هغه به د طالبانو او د افغان دولت تر مابین د سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي. هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډیر نازک وي او د دې ډیر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب شي.
په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د سنچارې دا کوي، دواړو ملکی او پوځي برخي وای د دې خبرو لکامیابېدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په متحده عربی اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې ځواب ولې
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ
دیوائی موږ ګورو چې یو ډیر اوږد مزل او حد سورسته په سم لوري روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. همدا خبرې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبريالانو ته وکړې او ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه بدوي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي اساسي لوروسي ناست استاینه کړي او ټینګار کړي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
کته هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد ویلي چې په قطر کې له طالب استاذو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کومه موافقه نه ده شوې. خو راپورونه وایي چې په دیش په ګورزنیو مذاکرو کې تر ډیره خبرې په همدې موضوع متمرکز وي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایی ځواکونه له افغانستان اوزی نو څه به پیښ شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لغړی خالد پښتون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې آیا دا یو وخت دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستان اوزی؟
اول خو زه په دې متقید یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بهرنی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي اتحادیه دوی د افغانستان سره نظامي تړون لري، امنیتي تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستنګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مزه کړې دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک وایي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې چې دوی دا تصامیم خپله نیسي. خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی و شاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، پر خلاف دا قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پر کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوي یوازې هغوی چې ستاسو په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته. هغه ملک هم د خپل سر نه دی. هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کې د انګلستان په مطبوعاتو کې 5 میلیارډ ډالر د سولې په مقابل کې غوښتي دي چې دغه پیسو سره 1 میلیارډ ډالر دوی ته وړ مورد رسیدلی دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بینالمللي جامعې ته تعهدات لري. بینالمللي جامعې په دې کې مکلفه ده ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیانو هم باید تضمین شي.
د دې تر څنګ چې صلح تضمینیږي، ښاغلی پښتون، د امریکا ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول د څومره لازم دي، ځکه غیر طالبانو د گاونډي هیوادونو تحریکونه او د دوی غواخونه او د پټکتو سره ټول ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یو اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشر دابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کی، هم د تربیه په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانیږي، ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی. طالبان به خدای په خلا کې هغوی به راسي په وطن کې به کښینی، آیا د طالبان به په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي. که هغوی فعال سي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمن وي چې دوی په تنهایی سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کې وجنګېږي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي دي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د دغه هیواد د مرمرو د ډبرو د کانونو د کیندنې او صادراتو لپاره یې له سوداګرۍ او صنعت وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایان عبدالقدیر مطفی نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ستراتیژۍ له مخې به د مرمرو د ډبرو له سکتور نه د مؤثر استفادې پراختیا او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ مستقیمې پانګونې ته زمینه برابره شي. د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه 3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو کانونه موجود دي چې تر 150 میلیارد ډالرو ارزښت لري. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي روان لمریز کال د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې د 400 ممیزخونو د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نازدۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ممیزخونو کې هر یوه د 100 میټریک ټنو ممیزو د تولید ظرفیت لري چې په دې سره به د ممیزو تولیدات زیات او د بازار تقاضا پوره شي. د نوموړي په خبره په تیرو 15 کلونو کې د ټول افغانستان په کچه 2000 ممیزخونې جوړې شوې چې خلکو ته د کاروبار ښه زمینه یې برابره کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1300 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ، 1 یورو 50 افغانۍ 60 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، 0 ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله، 0 هندۍ کلداري 1.60 افغانۍ او 0 پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
له پی او سټوډیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نظامی زده کړو څخه وروسته سیمه ایز اردو د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په فعالیت پیل کوي. چارواکي وایي په ترین کوټ کې د دې سرتیرو په فعالیت سره به په اروزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پام وړ تغییر راشي. هغه سیمه ایز اردو چې په دې لیکو کې دنده اخیستې سرتیری وایي د وطن د ساتنې په هدف یې نظامي زده کړې کړي او په خپل ټول توان سره به د امنیت د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیت راوستلو او وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه په لومړي ځل سیمه ییز اردو لوی څیرنغښتي او توپکې غاړې ته چولی. له مرکز کابل څخه تر نظامي زده کړو وروسته نن یو شمېر سیمه ییز اردو د ترینکوټ ښار ته راغله چې خلکو یې تود هرکلی وکړي. دغه سرتیری د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي چې څو میاشتې وړاندې د نظامي زده کړو په مخه مرکز کابل ته تللي وه. مسولین وای په مرکز ترینکوټ کې د یادو سرتیرو په فعالیتونو سره به د امنیت په تامین کې د پام وړ تغییر راسي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید وای یاد سرتیری به د ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر سیمو کې ځای پر ځای کړي.
ستاسو وظیفه د دې په محلاتو کې ده، تاسو د باندې تر ترینکوټ نه وځئ، د دې په خپل محل کې چې تاسو بلدیت لري د خلکو سره، نو ځکه دغه محلي اردو په دې خاطر جوړ شوی دی چې نواله د خلک د چا سره تعلق شناخت نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی له سیمه ایز اردو غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال په سیمه کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د خلکو زړونه را خپل کړي.
کوشش وکړي چې د سپینجری د تورسری د کشر د مشر احترام ولري، ښه اخلاق ورسره وکړي. دا صلاح دولت په دې خاطر تاسو ته درکړې ده چې تاسو د خپل خاورو او د وطن دفاع وکړي، د خپل کلیوال دفاع وکړي. دشمن پرې نه دی چې په غسیمه کې ځای پر ځای سي. د دې د پارت تاسو ته نه درکړې خدای نه خاصه چې تاسو په دې صلاح باندې خپل شخصي دښمنی مختبوزي.
پر همدې مهال هغه سرکیری چې د سیمه ایز اردو لیکو ته راغلی او ټوپکې غاړې ته چولی وایي د وسلوالو طالبانو د ناوړه کړنو په لیدو اړسوي څو د سیمه ایز اردو لیکو ته راسي او د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي. دوی زیاتوي چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي او په ښه ډول به دنده مخته یوسي.
د ملي اردو لیکو ته په دې رانامه چې د ملي اردو وظیفې یو شخصانه ته کولې. زموږ وطن کې دغه وه چې بلې تلفاتونه وه، طالبان راله ګرمې دکې سره ونیولې، موږ د خپل کورو سه سي واخیستلو وه. اته میاشتې موږ دغه مهاجر وو، خپل په مندیکو کې په کورو په دې مندیکو کې دوی ګرځېدل، موږ یې مهاجر کړي وو، کورونه پرې وه او موږ پر بله خوا باندې تللي وو. نو موږ دغه ته مجبوره سو چې موږ ملي اردو ته راسو، په ملي اردو کې خپل وظیفې وکړو، خپل د وطن سه دفاع
وکړو. د خپل ځای وسه یو ځای یو ورځ یو ځای کړه کړي بل ورځ بل ځای. خپل بازار ته نه سورکلی، خپل کور کلی ته سم نه سکلی. کور کلی می دشمنان راونی وي، مینونه پکښې ښخ ک وز غواړو چې خپل وطن ساتنه وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
مجبوریات خو دغه مجبوریات چې وطن مو در به در و، ورځ په ورځ د دشمن ستونونه ډکېدل ډېرېدل. نو دا وطن پر موږ تاثیر لري، خپل وطن مو دی، په دې خاطر دا مو فرض وګڼل او راولاړ سول خپل پوځیانو سره خپل افغانستان فوز کوم برخه واخ.
په ترینکوټ کې پر داسې مهال سیمه ایز اردو د جګړې ډګر ته راځي چیرې چې له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې ډګر تو دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز افغان ځواکونو عملیات کړی دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په عین حال کې د ملي اردو لسګونه سرتیری د طالبانو له یو زندان څخه را خوشی کړی دي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تېره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپه چول سوی چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوری وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قومندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالق په نامه د وسلوالو د یو مهم قومندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې په کې شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفینو د یو مهم قومندان په ګډون تر اوسه تثبیت کړی چې خپله منصور خالق دی او که د هغه بل قومندان دی. د هغه په ګډون پنځه تنه طالبان مخالفین لندنی ول شوی دی.
نوری زیاتوی د نیول سوه وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو امبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې دا برید منی خو وایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر علیژلې پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمیر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ل ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ یا سی پی ای جی یو نوې څیړنه کړې او په دې څیړنه کې موندلې دي چې په 2013 کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو کسانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د کنفرانس ته د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ تللې وه او جزئیات اوروي.
بلې تکلسف ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې نن خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د دوی د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې 2,615 تنه وژل شوي، 4,002 تنه نور ټپیان شوي. د دوی د معلوماتو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله دولت ضد وسلوالو ډلو ته منسوب کیږي، چې 3.3% یې پر وسلوالو طالبانو، 18.3% داعش ډله او 20.4% ملکی مرګ ژوبله په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. دوی وایي چې په دغه مرګ ژوبله کې 6% تلفات د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وختي، پاتې نور 22.1% تلفات د راکټي بریدونو، هوان مرمیو او هدفي وژنو په ترڅ کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې تمسته شوي، چې هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی منلی. د دغې ادارې مشر عزیز احمد تسل نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره ښځو او ماشومانو ته اوښتي.
2013 کال واقعا د ملکی خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,680 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2,615 کسان شهیدان شوي دي او 4,022 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلی. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
بل لور ته د یادې ډلې معلومات ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګې بریدونه رامنځته شوي، چې په نتیجه کې 1,340 ملکي وګړي وژل شوي، 1,618 نور ټپیان شوي. په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ګډون بیلابیلو نورو ادارو هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلي. بلی تکلسه محترم
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ وچی راپور راکو. د نړۍ په زیاتو برخو کې تیرونی سپوږمۍ تندر نیولې و. سپوږمۍ څنګه نیول کیږي؟ که په دې اړه معلومات نه لري نو له اسمت څاروان څخه یې واورئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لویه او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولوېده. د ان بی سی تلویزیون د راپور لمخي د میداس مرکز سیډونکو تایید کړ چې د دوشنبه په ورځ د سپوږمۍ د څارنې پترس کې ورته څرګنده شو چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلاند شي ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څېړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبه د ورځې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 40 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولووا پوهنتون د نجومي فزیک متخصص خوزی ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لکېدو عکسونه خپاره کړي. د په وینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده په سترګو رب کې پای ته رسیږي، خو د میداس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل و چې